طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خبرونې ګران زده کوونکو ستړي ماشی په همدې هیله چې تاسو به جوړ یاي او د طبی زده کړې د نن نوي درسي خبرونې لپاره به په تمه اوسئ. پوهان آرین مو یو ځل بیا د نن ورځې درس پر مخ وړم. راځئ کتابونه راواخلئ. د کتاب 14مه صفحه پیدا کړی. په 14مه صفحه کې د حجرې جوړښت پیژنو. په نن خپرونه کې د حجرې د جوړښت په اړه خبرې کوو چې یوه حجره څه ډول جوړښت لري. لیکل شوي دي سره له دې چې حجرې د شکل، جوړښت او اندازې له مخې توپیر لري، خو ویلی شو چې ټولې حجرې له پروتوپلازم څخه جوړې دي. ګورئ، وایي سره له دې چې حجرې د شکل له مخې، د جوړښت له مخې او د اندازې له مخې توپیر لري یا فرق لري. د شکل له مخې حجرې فرق لري. ځینې حجرې غټې وي، ځینې ستورو ته ورته شکل لري، ځینې ګرد یا کروي شکل لري، ځینې بیضوي شکل لري. د جوړښت له مخې ځینې حجرې زیاتې مایتوکانډریاوې لري، ځینې حجرې کمې لري. ځینې حجرې د جوړښت له مخې زیات اورګانیل لري، ځینې کم لري. او د اندازې له مخې یا د سایز له مخې ځینې حجرې کوچنۍ دي، ځینې غټې دي. نو داسې وایي چې سره له دې چې دغه فرقونه لري، خو ویلی شو چې ټولې حجرې د پروتوپلازم په نوم له یوې مادې څخه جوړې شوې دي. اوس پروتوپلازم پیژنو، یعنې ټولې حجرې چې کومې شتون لري دا د پروتوپلازم په نوم له مادې څخه جوړې شوې دي. پروتوپلازم څه ته وایي لاندې لیکل شوې دي. پروتوپلازم ژوندۍ ماده ده چې د ژوند ټولې ځانګړتیاوې پکې لیدل کیږي. پروتوپلازم ژوندۍ ماده ده، یوه ماده ده چې د ژوند ټولې ځانګړتیاوې پکې لیدل کیږي. تر هغې چې حجره ژوندۍ وي، د ژوند فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي. د حجرې داخلي محیط چې خصوصا سایتوپلازم په واسطه جوړ شوی دی، دا پخپله داسې یو محیط دی چې په دې کې د ژوند ټولې اسانتیاوې شته. هم پکې اکسیجن برابر شوی دی، هم پکې غذایی مواد شته دي، او هم د دې محیط څخه اضافي مواد ایستل کیږي. نو دې محیط ته یا دغه مادې ته چې د یوې حجرې جوړوونکې برخه ده، پروتوپلازم بل وایي. نو په ټوله کې حجرې د پروتوپلازم په نوم د دغه مادې څخه جوړې شوې دي. ډیری وخت پروتوپلازم او سایتوپلازم د یوه مفهوم سره مطالعه کیږي، یعنی دواړو ته یوه تشریح ورته تشریح ورکول کیږي. لاندې لیکل شوي یوکاریوت حجرې، یوکاریوت حجرې پیژنو. انسانان یوکاریوت دي. فرضاً د انسانانو حجرې مطالعه کوو. په عمومي ډول د یوکاریوت ژوندۍ موجوداتو حجرې لاندې درې عمده برخې لري. د یوکاریوت ژوندۍ موجوداتو حجرې څو برخې لري؟ درې برخې لري. لومړی شماره کې لیکل شوی دی حجروي غشا. په قوس کې سیل ممبران لیکل شوی دی، یعنی سیل ممبران هم ورته وایي. دوهمه شماره کې سایتوپلازم لیکل شوی دی، سایتوپلازم. په چپه خوا کې سایتوپلازم هم ورته لیکل شوی دی، سایتوپلازم. په دریمه شماره کې هسته لیکل شوی ده، چې نوکلیاس هم ورته وایي، ځکه په چپه خوا کې لیکل شوی نوکلیاس. څو برخې شوې؟ درې برخې: حجروي غشا، سایتوپلازم، هسته. که یې په انګلیسي زده کوئ، سیل ممبران، سایتوپلازم، نوکلیاس. ورو ورو د انګلیسي د اصطلاحاتو سره تاسې بلدیږئ. کله چې یو څه ډیر واورئ، خپله هم تاسې په هغې اصطلاحاتو باندې بیا په راتلونکي کې پوهیږئ. دا د ټولو ژوندۍ موجوداتو حجرې همدا درې برخې لري: حجروي غشا هم لري، سایتوپلازم هم لري، هسته هم لري. لاندې شکلونه وګورئ. دوه شکلونه د حجرو درکل شوي. تر ټولو ښي طرف ته شکل ګورئ، د یوې حجرې شکل دی. درې خطونه طریقه شوي دي. ښي طرف ته سایتوپلازم ورته لیکل شوی، یعنی دغه ساحې ته سایتوپلازم وایي. په دې سایتوپلازم کې مختلف نور جوړښتونه شته دي: مایتوکاندریا، ګلجی باډي، رایبوزوم، سنټروزوم، واکیولونه، مختلف نور کوچني جوړښتونه پکې شته دي. او په منځ کې یو غټ شین جوړښت دی چې تقریبا ګلابي شین رنګه جوړښت دی، چې هغه هسته ده. او د هستې په منځ کې یو کوچنی جوړښت دی چې هغه هسته چه ده. یوه برخه هسته داسې ویني په دې حجره کې چې د شین رنګ لري یا ګلابي ډوله رنګ لري. دوهمې د هستې چاپیر کې ساحه ده چې د سایتوپلازم وایي، د دوهمه برخه شوه. دریمې دغه پوخ ته بهر کې خړ پوخ چې دې ته حجروي غشا وایي. په چپ طرف کې شکل هم وګورئ. په دې شکل کې تاسې یوه حجره وینئ چې په منځ نیمه شوې ده. کله چې په منځ نیمه شي، هغه نیمه برخه چې دې خواته ده هغه لرې شوې ده. هغې طرف ته نیمه برخه تاسې له دې طرف نه ګورئ، لکه یوه هګۍ چې په منځ پرې کړئ. کله چې یوه هګۍ پخه کړئ، بیا په منځ پرې کړئ، هغه طرف یې ګورئ. یو خو په دا منځ کې دایروي ساحه ده چې یوه برخه کې یوه نقطه، غټه نقطه هم لري، چې د غټه نقطه یې هسته چه ده یا کوچنۍ هسته. او بل دغه توپ ډوله جوړښت دې ته نوکلیاس وایي، یا هسته ورته وایي، ځکه لاندې لیکل شوی نوکلیاس. او د دې په چاپیر کې سایتوپلازم دی، ځکه لاندې چپه خوا کې سایتوپلازم لیکل شوی. او تر ټولو په بهر کې پوخ یې سیل ممبران یا حجروي غشا ده. په سایتوپلازم کې مختلف جوړښتونه دي. دغه شین رنګ چې لري دا اندوپلازمیک ریټیکولم دی. د ځینې کوچني جوړښتونه چې دي، دغه ګلجی باډي دي او مایتوکاندریاوې دي. د دې په اړه تاسې تشویش مه کوئ. قدم په قدم مخکې ځو، هغه په خپل ځای کې ویل کیږي. نو په لنډ ډول زده کړې وه، حجره درې برخې لري: هسته، سایتوپلازم او حجروي غشا. یا که چیرې وې حجرې په هکله خبرې کوئ، تاسې د چرګې هګۍ په نظر کې نیسئ. د هګۍ په منځ کې زیړ دي، چې هغه د هګۍ هسته ده. په چاپیر کې سپین دي، چې هغه سایتوپلازم دی. او د دې سپینو په چاپیر کې یو پوخ وي، چې هغه حجروي غشا ده. نو په همدې اساس هګۍ هم یوه حجره ده، خو د انسانانو حجرې کوچنۍ دي. نو درنو زده کوونکو، لاندې نوټ لیکل شوی دی. لیکل شوی دی نوټ: نباتی حجرې د حجروي غشا تر څنګ حجروي دیوال هم لري. نباتی حجرې یعنی د نباتاتو حجرې د حجروي غشا تر څنګ حجروي دیوال هم لري، یعنی دوی حجروي غشا هم لري، حجروي دیوال هم لري. غشا پرده ده، دیوال کلک پوښ دی. د نوم نه هم معلومیږي دیوال غوندې جوړښت لري، کلک جوړښت لري. راځي حجروي دیوال به په راتلونکي صفحه کې وپیژنو ترڅو د حجروي دیوال په هکله ښه پوه شو. راوړوي صفحه 15مه صفحه: حجروي دیوال یا سیل وال. سیل وال سیل حجرې ته وایي، وال دیوال ته وایي، یعنی د حجرې دیوال. لاندې لیکل شوی دی: حجروي دیوال د نباتي حجرو په چاپیر کې یو کلک سلولوزی دیوال دی. حجروي دیوال د نباتي حجرو په چاپیر کې، یعنی د نباتاتو حجرو په چاپیر کې یو کلک سلولوزی دیوال دی. د حیواني حجرو په چاپیر کې همدغه حجروي دیوال نشته، یوازې او یوازې د نباتي حجرو په چاپیر کې حجروي دیوال شته. خو څه ډول دیوال دی؟ کلک هم دی، سلولوزی دیوال هم دی. سلولوز به بیا پراتلونکي کې وپیژنئ. سلولوز د قندونو له ډلې دی او دغه چوکي ماتا قند دی. معمولا د ونو د لرګیو هغه خړ پوټکی سلولوزی جوړښت لري، له سلولوزو څخه جوړ دی. هغه په خپل سلولوز دی. نو ځکه وایي چې یو کلک سلولوزی دیوال، یعنی د سلولوزو څخه جوړ دی. سلولوز یو قند دی، یا چوکي ماتا قند دی، چې پولیسیکارایډ هم ورته وایي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی چې د نباتي حجرې حجم یې ثابت ساتلی دی. یوه نباتي حجره د هغې حجم ثابت ساتي ترڅو یو ثابت حجم ورکړي، ځکه دا کلک پوټکی دی. په لویو نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي بدلیږي. لوی لوی نباتات چې ګورئ په هغوی کې دغه پوټکی خپله حجروي دیوال دی، یا د ډیرو حجرو حجروي دیوال سره یوځای کیږي، لرګي رامنځته کوي، کلک پوټکی رامنځته کوي. هغه پوټکی بیا په لرګي بدلیږي او تر څنګ نور دیوال جوړیږي، یا نوي دیوالونه جوړیږي د حجرې. نو په دې حساب ویلای شو چې حجروي دیوال د حجرو یا په نباتي حجرو کې په وروستیو وختونو کې، یعنی ډیر وخت وروسته، په لرګیو بدلیږي. لاندې یوه یادونه لیکل شوې ده. یادونه: په حیواني حجرو کې حجروي دیوال شتون نه لري، یوازې حجروي غشا لري. حیواني حجرو کې د انسانانو حجرې، د نورو حیواناتو حجرې، دوی حجروي دیوال نه لري، یوازې حجروي غشا لري. لاندې یو انځور دی، دا د نباتي حجرې انځور دی. تاسو ګورئ د نباتي حجرې هسته څنډې ته وي، په منځ کې نه وي. دغه منځ کې کوچني جوړښتونه، کلوروپلاست، کروموپلاستونه دي، یا هم پټوله کې پلاستیدونه ورته ویلای شئ. موږ اوس د نباتي حجرو په هکله بحث نور نه کوو، یوازې د دې حجرې حجروي دیوال وپیژنئ چې تر ټولو خارج کې دغه تور رنګه دیوال دا حجروي دیوال دی، ځکه خط ترې کش شوی دی، لیکل شوی دی سیل وال. راځئ لاندې حجروي غشا پیژنو. حجروي غشا ته سیل ممبران هم وایي. سیل ممبران، ګورئ له دې وروسته د حجرې پرده پیژنو، چې هغې ته حجروي غشا یا سیل ممبران وایي. یا تاسو په ذهن کې دا سره راوړی چې فرزن د هاګۍ په چاپیر کې هغه پوخ هغه پیژنو. حجروی غشا ډیرې دندې لري چې په دې کتاب کې تقریبا تر اتو دندو پورې ما درته راوړی دي، او له دې وروسته د بیولوژي ټول درس همدغه د حجرې غشا په اړه راڅرخیږي. ان وروستۍ موضوع همدغه پاتې شوه چې حجروي غشا وپیژنو. کله چې دا موضوع خلاصیږي د بیولوژي برخه هم خلاصیږي، او له هغې وروسته تاسو کولی شئ کوېسچن بانکونه یا د کوېسچن بانکونو پوښتنې حل کړئ. لیکل شوی دی حجروي غشا، لومړی باید په حجروي غشا سم پوه شئ، له هغې وروسته په دندو بیا پوهېدل اسانیږي. حجروي غشا په قوس کې سیل ممبران لیکل شوی دی، لاندې لیکل شوی دی د ژوندیو موجوداتو حجرې د یوې نازکې پردې یعنی حجروي غشا په واسطه احاطه شوی دی. څه لیکل شوی؟ د ژوندیو موجوداتو حجرې د یوې نازکې پردې چې هغې ته حجروي غشا وایي د دې په واسطه احاطه شوی دی یا راچاپیر شوی دی. دغه پرده په نباتي حجرو کې له حجروي دیوال سره دومره نږدې وي چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی حجروي غشا په نباتي حجرو کې هم شته، خو هلته د حجروي دیوال سره دومره نږدې وي چې په سختۍ د لیدلو وړ وي. کله چې مایکروسکوپ لاندې ګورئ په حیواني حجرو کې حجروي غشا سمه لیدل کیږي، خو په نباتي حجرو کې له حجروي دیوال سره نږدې وي. دریم مالیکه کې لیکل شوی دی حجروي غشا د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه شوې ده. یعنی د حجرې دغه غشا د پروټین او شحمو له طبقو څخه جوړه شوې ده. پروتین او شحم په وانزور کې تاسې ته خایم چې څه ډول د حجرې غشا په جوړښت کې دوی ونډه لري. تاسې لاندې یو انځور وګورئ. دغه انځور د حجرې غشا ده چې تاسو ته واضح شوې ده تر څو هغه جوړوونکي مواد یې وپیژنئ چې د څه شي څخه جوړه شوې ده. لاندې د دې پردې څخه د حجرې داخل دی، پورته د حجرې خارج دی. په دې جوړښت کې تاسې دغه سره ټکي ټکي جوړښتونه وینئ، دا شحمونه دي، او منځ طرف ته د شحمو لکۍ دي یا ټیل دي، دغه خړ جوړښتونه. بل طرف ته د شنه غټ غټ جوړښتونه درې دانې چې تاسې ګورئ دا پروټین دي، او د دې په منځ کې د اوبو مالیکولونه البته نور مالیکولونه دلته تیریږي، خصوصا د اوبو مالیکولونه هم دلته تیریږي، او کوم درمل چې استعمالوو هغه هم په دې لاره یوې حجرې ته دننه کیږي، ځکه ډیری درمل حجرې ته دننه وردننه کیږي او په هسته باندې تاثیر کوي یا په سایتوپلازم کې تاثیر کوي. تاسې دغه شکل تر نظر تیر کړئ. دغه منځ کې درې جوړښتونه چې دي، د دې په منځ کې ځینې ټوټې دي. دغه ټوټې یا د اوبو مالیکولونه فرض کړئ، یا درمل فرض کړئ، یا نور شیان. د دې پروټینو په منځ کې یو پایپ ورته تیر شوی دی، یو کانال دی، په دې کې لاندې حجرې ته دننه کیږي، ځکه وایو حجروي غشا ځینې موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي لکه په دې شکل کې. تر ټولو ښي طرف ته پروټین وګورئ چې یو ویکتور هم ترې رسم شوی دی. لاندې د حجرې داخل ته مواد ترې تیر شوی دی. نو د حجرې په چاپیر کې دغه غشا ده، او په دې کې کوچني کوچني سوري دي چې هغه د پروټینو په واسطه جوړ شوی دی. په دې کې د حجره داخل ته یا له حجره څخه بهر ته مواد انتقالیږي. نو په دې ځای کې زما هدف دا دی چې دغه د حجره غشا دغه پوښ له دوه ډوله موادو څخه جوړ شوی دی. یو پروټین دی چې دغه شنه رنګونه لري، او بل شهم دی چې سره رنګونه لري، خړې لکۍ دي. بیا به شهم مطالعه کړئ، پاسپولیفیډ دی. د شهم دغه ډول پاسپولیفیډ نومیږي. یو یې هیډ دی، سرونه دي چې سره دانې دي، سره شکلونه یې ورکړي دي، او بل یې ټیل دی چې هغه لکۍ دي، هغه په دې مینځ کې خړ ښکاري. دومره ژور پکې ماده نه کېږي. یوازې دا زده کړئ چې حجروي غشا د پروټینو له طبقو څخه جوړه شوې ده. د پروټینو او تر څنګ د شهمو د دې څخه جوړه شوې ده. او تاسو په انځور کې واضح ولیدل چې پروټین او شهم پکې استعمال شوی دی. په دوام یې لیکل شوي دي، تاسو ګورئ د سایتوپلازم محتویات یې احاطه کړی وي، یعنی دغه د سایتوپلازم کوم مواد چې دي هغه یې چاپیر کړي وي تر څو بهر ته ګډوډ ونه وځي. نیمه قابل نفوذه پرده دا معنی چې ځینو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، ځینو ته یې نه ورکوي. لکه په دې شکل کې دغه ځینو کوچنیو مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکړې ده. لاندې نیمه قابل نفوذه پرده تشریح شوې ده. موږ پورته وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذه پرده ده. اوس دا پیژنو چې نیمه قابل نفوذه پرده څه معنی. لیکل شوي دي د دې څخه هدف دا دی چې کوچنیو موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو لوی مالیکولونه ورڅخه نه تیریږي. نیمه قابل نفوذه پرده ده ټولو موادو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي، کوچنیو موادو ته د نفوذ وړتیا ورکوي. نفوذ منه تیرېدل، خو لویو موادو ته د نفوذ قابلیت نه لري. ځکه لیکل شوي نیمه قابل نفوذ. قابل نفوذ دا معنی چې د تیرېدو وړتیا، قابل وړتیا ته ویل کېږي چې فلانی کس قابل کس دی، یعنی وړتیا لرونکی دی. دا قابل نفوذ ده خو نیمه ده، یعنی ځینې موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، ځینو ته یې نه ورکوي. هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، حجره ورته ضرورت لري، هغې ته د تیرېدو اجازه ورکوي. خو هغه مواد چې حجره یې نه غواړي، ضرورت یې نه احساسیږي، هغې ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. دا زموږ درس. په نن درس کې راسره تاسې د حجرې په اړه پوه شو. د حجرې جوړښت مو وپیژان. ټولې حجرې د پروتوپلازم په نوم موادو څخه جوړې شوې دي. یوکاریوت حجرې مو وپیژندې چې درې ډوله یا درې برخې لري. حجروي غشا ده چې تر ټولو بهر پوښ دی. سایتوپلازم دننه محتویات، دننه مایع غوندې یا لزجي حیثیت لري. دغسې مایع ده، سریښناکه مایع ده چې په هغې کې ارګنیلونه دي، مختلف جوړښتونه دي، او بل هسته ده چې د حجرې په منځ کې ده. ډیری وخت د حجرې د مطالعې پر وخت یوه خامه هګۍ یا اومه هګۍ په نظر کې راوړئ. د خامې هګۍ په منځنۍ برخه کې هغه ژیړ خپله حجره ده. د ژیړو په چاپیر کې هغه سپینه غوندې مایع چې وروسته د هګۍ په سپین بدلیږي کله چې پاخه شي، هغه سایتوپلازم دی. او د دې سپینې مایع په چاپیر کې یا د خړې مایع په چاپیر کې یو پوښ دی چې هغه حجروي غشا ده. او د دې نه په چاپیر کې یو کلک پوټکی دی د هګۍ، هغه کې به نور مواد او پروټین رول لري چې دغه کلک پوټکی رامنځته کړی دی. هغه به د انسانانو په حجرو کې نشته دی. درنو زده کوونکو، اوس لپاره د طبي زده کړې دغه درس په همدې ځای پای ته رسوم. راتلونکي دوه درسونه د بیولوژۍ په برخه کې لرو. له هغې وروسته بیولوژي پای ته رسیږي. د اناټومۍ برخې ته به ورسیږو. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. دولسمه درسي خپرونه ده. د دولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی. تاسو ټول دولسمه شماره پیدا کړئ او د نن ورځې حاضري ورکړئ. د ډي توری دایره توره کړئ. تر بل پروگرام ته اجازه راکړی. خاد حسین.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.